کور ودان د ازادي رډو د دې صد خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر دې ژمنې وروسته چې د روانو انتخاباتو رایې اچول به په بایومیټریک سیستم عیار کړي د لوی ملي ائتلاف نظر اخیستی. دا ائتلاف وایي چې د دوی نورې غوښتنې هم باید ومنل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په لړ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره مخامخ شي او ایران د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید وباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته تېره شپه وویل د ویله بده مرغه تر دې شېبې چې له تاسو سره خبرې کوم زموږ دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانیستل شي. په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. د ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني دا کمیسیون ساحوي دفترونه به کار ته پرېنښتي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
برگشت مهاجرین افغان از ایران
له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل په سلو کې لسیات شوې دي. په مجموع کې دروان میلادي کال لپیل رئیس تر اوسه 15,000 او 2,000 هیوادوال مو له پاکستان او ایران بیرته ستانه شوې دي. شاغل میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمیشنری کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم پکې برخه واخلي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د نورو اسانتیاوو او د هغوی د راستنېدلو بهیر سره د مالي مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. په فاریاب ولایت کې د ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي دي. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل یوه ډله ماشومان چې د لوبو لپاره له کوره وتلي وو او بیا له مدرسې څخه کور ته روان وو د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل شوي ماین برابر شوي دي. د درویو ماشومانو جسدونه او شپږ ژوبل ماشومان روغتون ته انتقال شوي دي. ممکن چې مر ژوبله زیاته وي او د څو تنو نورو جسدونه اصلا روغتون ته وړل شوي نه وي. دا پیښه د جمعې په مازدیګر په شیرین تګاب ولسوالۍ کې وشوه. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلاديش ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې تیره شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شو او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځني ختیځ او نړیوالو ټولنې لپاره یو ګواښ بلل دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او د نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ د ډانلډ ټرمپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤل ده. جواد ظریف دا څرګندونې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی د وروستیو خبرو په عکس العمل کې کړې دي. میرمن هیلی د پنځنبه پورس فاکس نیوز ته ویل چې ولسمشر ټرمپ راتلونکې اونۍ د امنیت د نړیوال شورا مشي وکړي چې د ایران په اړه به پکې بحث کیږي. نیکی هیلی ویل دي چې ولسمشر ټرمپ ایران یو خطرناک هیواد ګڼي او په دې باور دی چې ځینې مسلې شته چې نړیواله ټولنه باید ورته پاملرنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې غونډې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی څو یقیني شي چې د کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پامپیو له ان بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسلې به خبري وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د تیرې جون میاشت په 12 نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې لیدلی و. د بریتانیا ستریازم تریزا می وی له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر موضوع خبري اترې لخند سره مخامخ دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې په یو تلویزیونی وینا کې وکړه. اروپای ټولنې تر دې مخکې له دې اتحادیې څخه د بریتانیا د وټولو په اړه د ستریازم د پیشنهاد شبي پلان مهمه برخه رات کړي. د اروپای شورا رئیس ډانلډ ټسک اتیر او نیل وویل د بریتانیا د ستریازم پلان به نتیجه ورنکړي. خو د بریتانیا ستریازم په خپل وینا کې وویل پرته له کوم بدیل وړاندې کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې د پلان ردول د منلو نه دي. نوموړي وویل دا به له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د 2016 کال د ټول پوښتنې نتیجه له منځه یونیسي. ټاکل شوی ده چې بریتانیا د 2019 کال په مارچ میاشت کې په رسمي او مکمل ډول له اروپایي ټولنې بیل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویاند وای چې د انتخاباتو د خپلواک میسون دا ژمنه کافي نه ده چې د رایې اچولو سیستم دی بایومیټریک شي.
تا زبانی که تمام خواسته های ما پذیرفته نشوی، حرکت های مدنی و نافرمانی های مدنی ما ادامه مییابد.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې یو شمېر افغانان ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله تورنوي.
دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
البته پاکستان هم ځینې کسان تورنوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. په خبرونه کې له سیاست لري د آسیا جام لوبو د وینانداري حال هم درکو چې په لشکرګاه کې یو سوداګر د ځوانانو لپاره د لوبو د لیدو اسانتیاوي برابرې کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پر راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفاده په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به دوام ولري. بل لور ته د انتخابات خپلواک کمیسون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چارې اویا په سلو کې بشپړې شوي او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات له سیاسي ګوندونو او رسنیو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي پراتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ډېر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خلوی ملي ائتلاف چې په دې ورسېو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسون دفترونه تړلې دي، ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
در این مورد گام رسمی و عملی هنوز برداشته نشده.
دیوی په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمی او عملی گام نه دی پورته شوی. بیا هم لدی وړو کې گام هر کله کو خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبري وشي. پر دې سربیره زمنګ درې نور استراتیژیکي غوښتنې لانه دي جواب شوي او تر څو پورې چې زمنګ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه بمو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربیره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو مشترک کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمېر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې ورسېو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریاوی د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسون ساحوي دفتر وتړه او که کمیسون غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه کار 80% کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل
با علی که کمیسون مستقل انتخابات آمادگی داره که
دی وای دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو لپاره چمتووالی لري، فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسون د دفترونو د کار مخه ونیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسون له بایومیټریک څخه د استفادې په اړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکې اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان لمخې د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه بیا که څه هم له بایومیټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې ښایي د ولسی جرګې انتخابات وځنډېږي.
زما رایه زما حق.
میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادي رادیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د لشکرګاه ځوانان د کرکټ د آسیا جام لوبې پر لوی سکرین ګوري. په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان خپلې دوې لوبې ګټلې دي او تیره شپه یې له پاکستان څخه لوبه بایلوده. په لشکرګاه کې برېښنا تازه کمه شوې ده، خو یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د کرکټ مینوالو ته پر پروجکټور لوبه شي. لوبې ته ناست ځوانان خوشحالي کوي او هغه سوداګر چې د لوبې د ښکاره کولو امکانات ورته برابر کړي دي وایي له دې کار څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی ټینګښت دی. زموږ همکار الیاس دایی هم د ځوانانو په دې کتار ورګډ شوی.
نن د راغلو ځوانانو شمیر تر نورو شپو ډیر دی. د کپتان اصغر افغان د دوو پرله پسې شپو ژوزو پر مهال خپره چوپتیا ماته سوه. په یوه لوی تاریخ سالون کې د پروجکټور په لږ خپره سوې رڼا کې د ناستو ځوانانو یوازې سرونه ښکاري. که څه هم افغانستان د آسیا جام په روانو لوبو کې د کرکټ درېیمه لوبه پر پاکستان بایلوله، خو د میرویس پوپل په مرسته د پروجکټور د لارې پر لوی سکرین لوبې ته هره شپه ګڼ شمېر ځوانان راځي. هغوی چې د لیرو سیمو راغلي وي تر لومړۍ توپوهنې وروسته کورونو ته ځي، خو د نژدو سیمو کسان د لوبې تر پایه ناست وي.
هارون پوپل صاحب کور ودان چې دغه لوبه هلمندیانو ته په غټ سکرین باندې شي او هلمندیانو ته دونه خوشحالي او یو ځای کړي دي او ټول دا خوشحالي په یو ځای هلمندي.
نن سبا ته اس خبره مې په لشکره کې د برق مشکل د برېښنا مشکل هم دی، شاید برېښنا ته لاسرسی ونه لري نو شاید یو بل خوا تللی وای. ښه خدمت دی چې د هارون پوپل د خواصه دی ټول انډیوالان ټول ځوانان په یو ځای راټول کړي دي. موږ ځینې مننه کوو کور یو ودان.
موږ هم محصلین یو د مسافر یو، موږ هم داسې خوشحالي غواړو د اتل لپاره. دغه خو ملګري چې سره ځانه دي داسې موږ تل اتل لپاره موږ دلته خوشحالي غواړو.
افغانستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه انتخاب کړه. په پوره 500 ورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځیدل او پاکستان ته 250 منډي هدف ورکړ.
Occupies a salient seat in the middle order, Shoaib Malik, and a regular for Pakistan in the limited overs cricket, whether it be 50 overs or T20.
The cricket mubashirin wai the Dubai aw Abu Dhabi par pichuno 250 ya tar de lajlwad hadafuna matawal asana ne de. Khu پاکستان سره لدی چې د لومړی دوو توپوهونکو نه فخر زمان هم ډیر ژر د لاسه ورکړ، اما د بابر اعظم او امام الحق ترمنځ د 150 منډو ملګرتوب لوبه سخت کړه. تر څلویښتو اوور وروسته د پاکستان ټیم څو پرله پسې وکټې د لاسه ورکړې، خو په وروستیو دولسو بالونو کې لوبه آهسته آهسته د افغانستان د لاسه وویستله. دلته ناس ځوانان لا هم خوشاله دي او ډېرې یې د لوبې د بایللو باک نه کوي. د ملي تجار میرویس پوپل د بنیاد د مسؤلینو نه هارون پوپل راته وویل پر لوی سکرین د لوبو خپرول نه هدف د ځوانانو راټولول دي.
دا مو بهتره وبلل چې ځوانان ټوله سره ټول کو دي ته یو پروګرام سره جوړ کو چې بالاخره په دې وتوانېدلو چې باید یو لوی سکرین ورته کښېږدو. که څه هم زموږ اول کوشش دا و چې سکرین باید په سټوډیم یا بل ځای کې و، چون هلته د بعضې مشکلاتو پر اساس هم دلې په دفتر کې لوی سکرین ورته جوړ کړي چې تر څو دا ټوله د هلمند ځوانان سره راټول سي، یو ځای کښېني، دلې یو ځای څخه به دې تر مابینځ اتفاق، اتحاد او یو ورورولي منځته راسي.
د میرویس پوپل په مرسته تر دې وړاندې هم د فوټبال د نړیوال جام ډېرې لوبې پر پروجیکټور ښودل کېدلې. افغانستان به تر دې وروسته د بنګلادیش او هندوستان سره هم لوبې کوي. که چیرې د هند او بنګلادیش نه لوبې وګټي په هغه صورت کې بیا د پاکستان سره مخامخ کیږي. اما دا لا معلومه نه ده چې د روانو لوبو نه کوم ټیم سیمی فاینل ته تللی سي.
د خبرونې په دې برخه کې مو یو په زړه پورې باخته ورولو د نورستان په واما ولسوالۍ کې، او تفصیل یې له سیمې زموږ خبریال روح الله انوري راکوي.
اندرکون یا اندربن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سین څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
مثال غزان نونې سمرخانی انار انګور دا شفتالان مفتالان دا خو عادي دغه دی. پیلن دغه مشته دی املوکان، هغه سابقه املوکان دی زراعتي نه، اوس زراعتي بعضې مریوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکینی قدمات اثر دی چې هغه ونه دی څوک دغه سونه څوک زر کار به عمر لري، دغه سونه دی چار سل چا لاس نه دی ولا نک څوک پیجنی.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شو کولو ناغه لګیږي، او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي، او که ماشوم له ناغې سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وژلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک داسې اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چا وخاله خیانت وکړه دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنی آدمان. بیا اسلام رااله نو یو برخانی چا څک وکړه یو غاغې ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شو کولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډه یې خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی، او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای دوی وای اندر غوختل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار د پاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه، خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د پاره، له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو د پاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویلي او د نورو تیګو له توګل شو لرغونو آثار ښکاری چې این درباغ شاوخوا څلور زره کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخوا ډیر وخوا د تاریخ هغه درې زره څلور زره کال به دی. د کوپر وخت کې دا درې تر لاونه دی دلته د ګټو دغه ټول آثارونه جوړ شوی دی کوپر وخت کې.
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې درې زره کال یا څلور زره کال قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي څو یې ونی او بوټي د څاروي او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ لپاره مرکز ولنه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دی کی یا چار دیوالي وشي دغه وش سمخردار دغه تاوش دی خاطر باندې دی منې ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دی کې ځان لیوانوم راځي مثال یې شکنان نور موزر د واشد زنوران راځي دا میوم غرکې خوري ام پټی کې متظرکې کې پټی متظرکې کې دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنموم کې دی کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا څلور زره کاله قدامت لري ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کی او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو ربونه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکو خدای وایه. په پوخانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و د اوسېدو ځای واما و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې د موټرو د ګڼې ګوڼې په ساعت کې پر سړکونو او لویو لارو د پیشو او رینو موټرو سیل بهیشي خو داسې ګڼل کېږي چې له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې له کمزوري کېدو سره د ایران د موټرو مارکیټ هم د رکود په لور روان دی. څرنګه جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د ایرانی ریال باید د ډالر په مقابل کې ورځ په ورځ کمیږي. د کله راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې د امریکا د وتلو اعلان کړی د ایرانی ریال نرخ د ډالر په مقابل کې 2.3 رالوېدلی دی. په اوسط ډول په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 1.5 زره ایرانی ریالو تبدل کیږي. لدې سره د موټرو نرخ هم په ایران کې په بیساری ډول لوړ سوی او څومره چې نرخونه لوړیږي هغومره زیات ایرانیان آنلاین د اروپایي موټرو د سترو شرکتونو د هغو ډولونو فرمایش ورکوي چې په ایران کې پستهبندې کیږي. په همدې حال کې د موټرو غربي کمپنۍ له ایرانه لمنډه غونډوي. د غربي موټرو پرځای هلته په ندرت پیدا کیږي او پرځای د چینایي موټرو شرکتونه د بازار د اشغال هڅه کوي. په ایران کې د موټرو د پرزو د تولیدونکو کمپنیو د اتحادیه مشر محمد رضا نجفی منش اسوسییټډ پرس ته په دې اړه ویلي څرګنده ده چې امریکا عمدن هڅه کوي چې د موټرو د مارکیټ ته بې ثبات کولو لپاره پر ایرانیانو فشار زیات کړي. ایران د منځنی ختیځ د یو لوی هیواد په توګه تر 80 میلیونه زیات نفوس لري او د موټرو تقاضا ډیره زیاته ده. د بیلګې په ډول تیر کال په ایران کې تر 1.5 میلیون زیات موټر جوړ شوي ول. د ایران د صنعت قانونو او تجارت وزارت ویلي چې تیر کال د موټرو تولید د وړم کال په پرتله 14% زیات شوی و. په ایران کې د موټرو د مارکیټ تقریبا 90% برخه د موټرو د تولید د دوو ایرانی شرکتونو په لاس کې ده. د ایران خودرو شرکت د پيژو موټرو پرځای سره یو ځای کوي او د دې موټرو ایرانی ډول تولیدوي. دوهم شرکت سایپا دی چې د سیترون او کیا موټرو پرځای سره یو ځای کوي او موټر تولیدوي. دواړه شرکتونه رینو موټر هم جوړوي. خو د ایران د موټرو جوړولو صنعت د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د یو شمیر غربي متحدانو اقتصادي بندیزونو سخت متاثر کړی دی. امریکا او متحدان یې ویره لري چې ایران به خپل ټکنالوژي د اټمي وسلو د جوړولو لپاره کاروي، خو ایران مکرراً دا ادعاوې ردوي. د فرانسوي موټرو شرکت پيژو په 2018 میلادي کال کې موافقه کړې و چې په ایران کې به د موټرو جوړولو یو فابریکه رامنځته کړي او هر کال به 200,000 موټره تولیدوي. د فرانسې د رینو موټرو کمپنۍ هم ژمنه وکړه چې تهران ته نږدې به د موټرو د تولید کارخانه جوړه کړي چې په کال کې به 150,000 موټره تولیدوي. خود واړه شرکتونه ل خپل خبري شاته شوې دي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا رئیس علي شمخاني تیرونه د ایران خودرو شرکت ته ورغلیو او هلته وویل چې په اقتصادي جنگ کې دشمن زموږ دولت ته خوژولو هڅه کوي او دیتې ملاتړ لیده. د ایران خودرو او سایپا کمپنیو کې تر 100,000 زیات ایرانیان کار کوي او د رپورټونو پر اساس ولکه ایرانیان د موټرو د تولید له صنعت سره په تړلو کارخانو کې بوختي. په دې وخت کې د موټرو د سترو شرکتونو د فعالیت له بندیدو یا محدودیدو سره په ایران کې د اقتصادي وضعیت د کمزوري کېدو د اندیشنو ترڅنګ د ډیرو خلکو د بیکاره کېدو تشویش هم شته. اقتصادي څارونکو ویره لري چې د ایران د موټرو د صنعت کمزوري کېدل به په حقیقت کې د بیکاری فیصدي په بیساری ډول لوړ کړی. د ایران حکومت وایي چې اوسمهال 12.3% یا نږدې 3.5 میلیونه ایرانیان کار نه لري، خو څارونکو باور لري چې دا رقم په حقیقت کې ډیر لوړ دی. د دې ترڅنګ ډیر ایرانیان په ناچیزه تنخواه کار کوي او مجبور دي چې د رسمي وظیفې ترڅنګ ټکسي وچلوي. ډیر ایرانیان د موټرو د بیې لګرانی شکایت لري. د ایراني ریال د بیې ټیټېدل ایران ته له بهرنیو هیوادونو د موټرو واردات ګران کړي دي او حتی د ایران سخت موټر واخیستل ډیرو ایرانیانو ته سخت خبره ده، ځکه په ایران کې د موټرو جوړولو لپاره پرزې هم کمې دي. یو ایرانی انجینر محمد رضا پلتان اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي، ما دوه کاله مخکې په بهر کې موټر واخیست خو لا هم ایران ته نه دی را رسیدلی، ځکه د ریال بیا ډیره ټیټه سوې او بندیزونو صادرات او واردات سخت کړي دي. په مقابل کې په ایران کې د چینایي موټرو بازار ګرم دی. د موټرو د یو شوروم خاوند علي رضا اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د چینایي موټرو نرخ کم دی. ډیر ایرانیان د دې توان لري چې له 2 تر 4 زرو ډالرو د یو موټر په اخیستلو ولګوي.
د نړۍ یو نامتو هنرمند چارلي چاپلن وایي کوم ورځ چې و نه خاندي هغه په ژوند کې مه حسابوي. د موسکا پاړه مو اسمت څارون د ویني وچړنې له جزئیاتو خبروي.
هغه کس چې ځان پیاوړی احساسوي ډیر امکان داري چې د بل چا د مصیدلو په ځواب کې دی هم و مسی شي او د موسکا ځواب په موسکا ورکړي. په نیو اورلاین کې د اسوابو د ساينس په کالنې غونډه کې له وړاندې شوې چړنې سره سم هغه کسان چې ځان بر او زورور احساسوي دا عادت پکې زیات دی چې د هغو کسانو له موسکا وروسته چې تر ځان کمزوري او بې اهمیت ورشکاري و مسی شي. سیرانه دا هم وای چې همدا کسان چې تر ځان د کمزورو د موسکا په مقابل کې موسیږي ممکن د هغو کسانو د موسکا ثواب په موسکا ورنکړي چې تر ځان پیاوړي او زورور ورتشکاری. په سان دیګو کې د کالیفورنیا پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد ایوان کار وای چې د کمزوریو د موسکا په مقابل کې موسیدل او برعکس د قدرت د خاوندانو د موسکا په مقابل کې موسکا ته تمایل نه لرل د انسان غیر ارادي عکس العملونه دي.
ستاسو لا پیغامونو
خدای تعالی په د صلح په اړه کې صلح خیر بلل دا او د صلح په اړه کې او صلح صلی الله علیه یا اشاره سره دا هغه یو در الهی آسمانی درس دی چې خدای تعالی بندگانو ته د نړۍ او انسانانو ته ورکړی شي. خیر په صلح کې دی، د بربریات او وحشت نه شي نه جوړیږي، د تکبر او غرور او هوا نه شي نه جوړیږي. خدای تعالی و انسانانو ته درس ورکړی دی چې راسي برادروار په وروري یو بل تغیش کې سره ونی سي او په صلح کې ژوند وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دا په اخرنی وینا کې دا خبره کړې و چې امت په اتفاق کې رحمت دی، په جدایی کې غضب دی. خدای تعالی دې موږ ته شي افغانان سره په اتفاق کې او خدای تعالی دې او ټول قوتونو ته دا قوت ورکړي چې یو بل په غیږ کې سره ونیسي او د صلح لاسونه سره ورکړي او د نور سره درس واخلي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری پښتون
د پکتیا تم کنه ول پړین استم یو را خلمی تندر د لوړ پړو مقامات وختنه لرم چې د پکتیا تم کنه ول سوړې د سین اوبو پاکستان کور می جنته ته بهيږي کچته په تم کنه ول سوړې کې په دې سین باندې او لوی باندې جوشي د ټول ول سوړې لپاره با د برخنا زمينه هم برابر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجی رډو پر روان خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چرتفری پروګرام لرو او دوه تحلیلی پروګرامونه. آیا ایران په افغانستان کې مداخله کوي او د پاکستان د مداخله مخبه څه وخت نیول کیږي؟ دا په دوه تحلیلو مطالبه کې ته په تفصیل اوریدلی شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اته بجو دیرش دقیقې دی لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلې دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوال ټولنې لپاره ګواښ وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. داسې ښکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د دې هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی وي. آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې دودیزه پالیسي بدله کړې ده؟ اسمت ساروان په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستیو انکشافاتو ته کتنه کړې.
څه باندې یوه میاشت پخوا عمران خان د پاکستان صدر اعظم غوره شو. په افغانستان کې د پاکستان د حکومت بدلیدو ته چندان تلوسه نه وه، ځکه چې د ډیرو افغانانو په باور عمران خان چې له پوځ سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دودیزه پالیسي کې بدلون نشي راوستی. خو تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر د توقع خلاف ځینې افغانان د پاکستان د نوي حکومت له لوري په خپل پالیسي کې بدلون ته خوشبینه کړل. خو په هند کې د افغانستان د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاره شوه چې د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې د هیواد امنیت له بهره تهدید کیږي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د نوې ډیلی د سفر په مهال د هند صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسي کې بدلون نه راغلی. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل
افغانستان by networks of violence
افغانستان ته د تشدد د شبکو د بهرنیو تروریستي شبکو او بهرنیو جنایتکارو شبکو لخوا یوازنې څه چوراندې کیږي هغه ویني ورانی او نوره وران کړيده. مشته په کار د چې پدی پویسو چې اوس په افغانستان کې څه شی مهم دي، څه چې مهم دي د نړۍ د دې سیمې ثبات دی.
کڅم د پاکستان له لوري افغانستان ته د ژوندو په اړه په کابل کې ډیر څه ونه ویل شول، خو شاه محمود قریشي خپل هیواد ته لستنی دوه وروسته د کابل سفر خورا ګټور وباله. شاغلی قریشی جیو نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کابل نننۍ سفر خورا ګټور و، په دې پوه شوم چې زموږ پر اړیکو غوړېدلې وریځې لري شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپلو خبرو یو نتیجه دا وبلل چې دواړه هیوادونه به وروسته لدی چې په اکتوبر کې د افغانستان اقتصادي کمیسیون پاکستان ته سفر وکړي خبرو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون جوړېدل ضروری وبلل. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې غنی د هند صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته دې نتیجې ته ورسید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په وړاندې په خپله پالیسۍ کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د شاغلی قریشي د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی بدله کړی وي.
په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دی خبرو په خوا هم څه نتیجه نه روکړي دین لوی کچا باندې شوی دي مثلا صدران شوی دي زرداری صاحب چیرته سوګند پورته ګورو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب هغوی دلته تشریف راوړی او راغلي وو بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورته ګورو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو رسمی کار دے خلق پتما لگیا دیجیے کوشش کری نہ تو تجربہ دادا چی دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او د حکومت سره خود ټولو نه کم دي
د انډیا ټوډي د راپور پر اساس ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د چهارشنبه په ورځ وویل د غزنی په حمله کې چې د عمران خان له صدر اعظم کېدو وروسته وشوه د سلو او یو نیم سلطنو ترمنځ پاکستانیانو رول درلود پر غزنی د طالبانو حمله په ډیرو کلونو کې یو تر ټولو خونړی حمله و چې سلګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای هیله لري چې د پاکستان د نوي حکومت د کار په موده کې به د دوو هیوادونو اړیکې وغوړیږي د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې امیدواری زیاته ده چې پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ او شمنی په صداقت عملی کړي
پس از روی کار آمدن حکومت نوی پاکستان
د پاکستان د نوی حکومت لواک ته رسیدو وروسته هیلی ډیر دی او موږ امیدوار یو چې پاکستان د سیمایز همکاري او همدارز د خبرو میسته د طالبانو دراوستلو او له افغانستان سره د صادقانه همکاري په برخه کې زمنګ سره همکاري وکړي او هیلی مو هم ډیر دی چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي
پاکستان دریم او کارهای عملی بردارد
خو کله چې مو شاغلی احمدی ته موبایل چې آیا د پاکستان له لوري په یادو برخو کې د عملی ګام نه خېل دل شوی د موبایل
مور یادی کار میکنیم امیدوار هستیم کې پاکستان
موږ پر دې کار کوو هیله لرو چې پاکستان د خپل ګټو په خاطر او همدار از د افغانستان او سیمې د ګټو په خاطر په صداقت د عمل میدان تر اوسه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د قریشی له سفر وروسته وویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې موافقه او ترسیدلې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د یکشنبه په ورځ وویل اسلام آباد له افغانستان سره منل چې نور به پاکستان له افغان سوداګرو څخه ګمرکي تعرفه یا مالیه نه اخلي محمد فیصل وویل اسلام آباد دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه زیاته شوې ده تیر کال افغانستان ته د پاکستان صادرات له سبانې 2 میلیارد ډالرو څخه 200 میلیون ډالرو ته راټیټ شوی وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړې چې افغانستان او پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل منځ کې پوځي همکاري ډېرې کړي او پاکستان افغان پولیس او پوځیان وروزی که څه هم افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان په خبره کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه د پاکستان یو زړه غوښتنه ده د افغانستان د حکومت یو سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر هغو د پاکستان د ژمنو په اړه ولسته څه نه وایي چې د پاکستان عملی اقدامات لیدلی نه وي سرچینې وویل چې پاکستان پخوا هم ژمنې کړي خو عملی کړي نه دي پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هند کې د افغان امنیتي ځواکونو له روزل کېدو سره مخالفت کړی او په ځلونو یې ویلي چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ نشي زغملی
له پاکستان به ایران ته مخ واړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی دی دغه کلنی راپور چې په 2018 کال کې د تروریزم په اړه دی ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي په افغانستان کې د نن هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي خو آیا ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بیلابیل لاسوهنی کوي سالم محمد صالح په دې اړه تفصیلي راپور لري
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سی چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین عراق سوریه لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه شوې ده خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسأله بله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نیسی ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي، خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګېدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د ایران دخوا طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایه کیږي مستقیمن د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د ستوګنې ځایونه یې په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراه ښار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته ښار بیرته د افغان قواو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراه ښار د یوې حملې راپور ورکړل سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فراه د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فراه کې وینو، د بندې بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فراه او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطح باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل اهداف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخله دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دي.
د افغانستان د لویدیز په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعا سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په ورستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاد ایران څخه مثلا بعض رقم خلق راغلی لته په وطن کې وسیږي او نت دا غدي چې مثلا دا بند خرابې دوه لپاره چې بند خراب کړي خپل وبتر لاس کې خپل مثلا خپل غاټه په وکنه دي.
ولس خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق یعنی د ایران خلق راغلی دي، یعنی د پاره د بند چې موږ بند پټاوو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غوړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړي نه ده. اخو په کجکی کې د آمد ځایونو د ساتنې د کندک مشر ویلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون لمخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فراه ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ د فرا جنگ مطلق او دقیقا د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلمہ بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لمړنی کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواه کې د افغانستان په لویدیز کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. ایران ولسمشر حسن روحانی د 2018 نه د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابلې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې د بندونو جوړیدل ایران ته د منولو نه دي.
کجکی کمال خان سلمہ او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړیدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرګزار است. افغان مقامات په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلمہ بند په سویو حملو کې د ایران د حالات یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 نه د کال کې ګټه اخیستنه ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ شوی دی. اوس پوښتنه ولاړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسأله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوریت ریاست په خوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وی ګڼ موضوعات دغه ادعاګانی ثابتوي.
کله چې په فرا باندې بریډ وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر ښکارا ویل چې دا د اوبو پر سر جنگ دی، یعنی مستقیم ویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې کسان په وار وار په افغاني حکومت کې هم په دې حکومت کې دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته خانې کړي چې د افغان دولت سره او د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې تر څنګ کله چې ملا منصور په پاکستان کې وژل کېږي، همدا چې ستاسو شواهد پاکستانی چارواکو او نړیوال تلاسو ورځي چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کوي، د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ دی. ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. د ترڅنګ د امریکایانو سره چې کوم ستونزه دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړې دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترنګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړی چې هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیرې غویی یا څور میاشتې پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه، موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی، ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگتن سره د کابل امنیتی او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګهل کیږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کیدو ملاتړ کول، خو نن په یوه نوه باندې د همدې هیوادونو یا د سیمې هیوادونو یا هغه هیوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګډ سندنو اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونو په ګټې اخیستنې سره ایران په بیلابیل فضایو کې تورن سیوی دغه د سوریې قضیه ده، او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تیرو څو لسیزونه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د افغانستان کې نظر په خوا کې اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوه چارواکي په وخت باندې دا چې په مقننه قوه کې څوک نظر کوم هیواد سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. د افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه په دوه برخو کې شول سوي دي، د جمهوریت ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د دوی په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسون هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه سوي چې یو دریز نوي امنیتي او